او ساته خبرونه وړاندې
ډیر زیاته مننه تلاش ته کور ودان. السلام علیکم درنو دوستانو، سلیم شه په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ هرکلی کووري چې وسلوال طالبان وای د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې د دوهی پلازمینې قطر ته رسیدل. په انتخاباتي مسایلو کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای د نن ورځې تر پایه بعد دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. نور مسایل مو هم په دې یو سات خبرونه کې راټول کړي دي، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري چې سالم محمد صالح به وړاندې کړي.
د کندهار چارواکي وای په خاکریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو ډلیز حمله په شا تنبول سوې. د کورونې چارو وزارت وای د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کیږي چې د موټرو په یوه او بل نامه پیسې اخلي. د ایران په هواز ښار کې په لسګونو زره کسان د قدس وخت د وژل سوي قومندان قاسم سلیماني جنازې ته د درناوي لپاره راټول سوي دي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوالو په ډله ییزه حمله کې د یو ځنمرګي په ګډون لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. نن تر غرمې مخکې لومړی وسلوالو پر دغو پوستو د موټر بم حملې هڅه وکړه چې ورسته وسلواله نشته پیل سوه. د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو د دې ډله ییزې حملې مخانی ولسوي ده.
تر دې مخکې چې موټر بم هدف ته ورسیږي، نتیج واکونو دغه پاړه باندې راپور ترلاسه کړ او د راکټ انداز او 82 په مرسته باندې هغه موټر بم او پښینات ځانمرګي بریدګر لمنځه یوړل. تر هغه وروسته په سیمه کې د نتیج واکونو پر پوسټو ډله ییز بریدونه پیل سول. زمینی او هوایی قوتونه سیمه ته رسیدلې دي. اول ته د وسلوالو طالبانو حمله پر شا تنبولې ده.
د کندهار د والی ویاند وای په دې پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی، شپږتنه وسلول طالبان او یو پولیس ټپیان سوي دي. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بل خبر له مخې په کونړ کې د داعش ډلې شپږتنه غړي حکومت ته تسلیم سوي دي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال شفیق الله سهار نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه شپږ کسیزې ډلې په پیچ دره کې فعالیت کاوه. د هرات د والی ویاند وای په ګلدران ولسوالۍ کې د هوایي حمله په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونه تیر شپه په سیا کمرک سیمه کې د وسلوالو پر سراچه ډول موټر حمله وکړه.
5 تنه طالبان کشته شوند،
15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او یو موټر یې ویجاړ شوی دی. د دې حمله تر سره کېدو څرګنده کړه چې امنیتي ځواکونه د تاروزی عملیاتو او حملو ترڅنګ د خپل ارزښتونو دفاع ته چمتو دي او د دشمن هر ډول تحرک لمنځه وړلای شي. په ګلدران ولسوالۍ کې چې د هرات یو لا نه امن ولسوالۍ ګڼل کیږي، د ورستۍ حمله په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. په بل خبر کې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو یو محلي قومندان پرون د افغانستان د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. د امنیه قومندانۍ ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته ویل چې دغه قومندان تر جګړې وروسته په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وژل سوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کیږي چې له موټرو په یوه او بل نامه پیسې اخلي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
په دغه لویه لار کې پراته ټول امنیه قومندانې ته وظیفه ورکړل شوې ده. دوی په دې برخه کې جدي کوټلي ګامونه اخیستي. تر دې دمه پورې موږ لس تنه دغه کسان تشخیص کړي دي. زموږ اطمینان د افغانستان خلکو ته، ټول هغه کسان چې بیا متضرر شوي دي، هغو ته اطمینان همدغه دی چې دغه موضوع موږ جدي تر تعقیب لاندې نیولې ده.
نن لسمه ده چې په هرات کې د بار وړونکو موټرو د چلوونکو اعتصاب روان دی. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی ادعا کړې چې د هرات کندهار پر لوی لار پولیس له بار وړونکو موټرو د ورځې تر 6 میلیونو افغانیو پیسې ټولوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي چې له موټر چلوونکو د هرات په مربوطاتو کې نه، بلکې د فراه نیمروز او کندهار په مربوطاتو کې په زور پیسې اخیستل کیږي. خو موټر چلوونکي وایي چې له بار وړونکو موټرو د هرات په میر داود سیمه کې په زور پیسې اخیستل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو د مسلې په تړاو خبرداري ورکړ. د ترامپ خبره د ایران دغه تروریست رهبر یو امریکایي وګړی وژلی او ګڼ نور یې سخت ټپیان کړي او په هغو کسانو کې چې د وژلي په سلګونو ایراني مظاهره چان هم شامل دي. ترامپ ادعا وکړه چې د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی چې تیره جمعه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو، په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه او په نورو موقعیتونو کې هم د اضافي حملو لپاره چمتووالی نیوه. شغلی ترامپ ورسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل،
Under my leadership America's policy is
زماتره برای لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې غواړي کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسولو نیت لري، د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به دې پیدا کړو، لمنځ به دې یوسو. موږ به تل خپل ډیپلوماټان، سرتیری، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
ایرانی چارواکو خبرداری ورکړې چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو غچ به اخلي. بلخو ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ که ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 ساحې وولي. د هغه اشاره هغو 250 امریکایي وګړو ته وه چې څلور لسیزې مخکې په ایران کې یرغمل سوي وو. د ایران په جنوب لویدیځ ښار اهواز کې په لسګونو زره کسان د قدس واک د وژل سوي قمندان قاسم سلیمانی د درنوي لپاره راغونډ سوي دي. سلیمانی په گاونډي هیواد عراق کې د موټرو په یو کاروان کې روان و چې تیر جمعه د امریکا په یو هوایي حمله کې ووژل سو. د ایران دولتي ټلویزیون نن د درناوي د دغو مراسمو تصویر خپره کړل چې پکې په تورو کالیو کې ویرکوونکي شعار ورکوي او سلیمانی ته د درناوي لپاره خپلې سینې ډبوي. د سلیمانی مړی نن سهار وختي له عراق څخه ایران ته ولېږدول سو. د ایران IRIB ټلویزیون یو ویډیو خپره کړې چې د ایران په بیرغ کې پوښل سوی تابوت شي. په داسل کې چې نظامی موزیک ژغول کیږي، تابوت له ویلوتکې څخه راکښته کړی سو. تهران د سلیمانی د وژل کېدو له کبله درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی دی. ویل سوي چې د سلیمانی مړی به مخکې تر دې چې را روانه سیشن به د هغه په پلرنی ټاټوبي کرمان کې خاور ته وسپارل سي، مشهد او تهران ته یوړل سي. د 28 کلن سلیمانی د قدس وقت قمندان په توګه له تهران سره له ایران بهر د پټو او پوځي عملیاتو په اجرا کې مرسته کوله. او د بریتانیا دفاع وزیر وایي دغه هیواد سمندري ځواکونه به په هرمز تنګي کې هغه کشتي بدرګه کوي چې د بریتانیا بیرغ ورباندې راځوړندوي. د پدسل کې د چې پیراخ کې د امریکا له خوا د ایران د یو پوځي قمندان قاسم سلیمانی وجل کېدو په سیمه کې کړکیچ او شتره سوالی دی. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون وویل د خپل سمندري ځواکونو ته امر کړی چې د تیلو د انتقالاتو پر دغه لوی کرشي نوی بدرګې ته چمتو سي. والس په ویلامه کې ویلي حکومت به اوس مهال د خپل کشتیو او اتباو د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د والس دا تبصره په داسل کې سوي چې د بریتانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن انتقاد کوي چې د امریکا لخوا د سلیمانی د وژل کېدو په اړه ولي څنډې ویلي.
موږ له ازادي راډیو نوري درنو دوستانو سالم محمد صالح چې د دې محل مهم خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې بخښونه کې دا موضوعات او مسایل لرو. وسلوال طالبان وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوهې پلازمینې قطر ته رسیدلی دی. د طالبان یو شمېر مخکینی غړي وایي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي.
زه دونه خبر يم چې د دې اپډې په پای کې د خلیلزاد
خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي ویلي په عراق کې روسي تحولات کولای شي د افغانستان سوله له خطر سره مخ کړي. په انتخاباتي مسایلو کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي.
همچنان شکایت ثبت شده از لحاظ ماهیت به سه کتګوري که شامل تخطی، تخلف
د شکایتونو د کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواری وه. آیا په افغانی ټولنه کې لا هم فالیدل دود دی؟
رنجا و زیامتار دیدگیت پریشانی ها رو تیر کردیدی هست و انشالا خط حق و منطقی بسیار خوب است. پیسر جمع کرده نمیتونه.
بلخت موړو او حالت د فالیدونکو او کوډګرو لګرم بازار مخبره وو. نور مسایل هم لرو. تخبرونه مو تر 15 بجو در اثر پات شي. یو بار بیا هر کله درنو دوستانو دام د خبرونه لومړی موضوع وسلوال طالبان وای چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د دوهې پلازمینې قطر ته رسیدلی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دغه خبر په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د سولې د توافقنامې د لاسلیک لپاره د دوی د مذاکره کوونکي ډلې او طالب مشرانو ترمنځ سلام مشورې بشپړې شوې دي. د طالبانو یو شمیر مخکینی غړي وایي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راټول کړی. همدا اوس سره په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني په دې اړه نور لته.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی. په احتمالي توګه د دغه سفر هدف د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکراتو بیا پیلول دي. د دغه خبرو لسم پړاو شاوخوا درویشت ورځې وړاندې د لندۍ په دوه ویشتمه په موقت ډول درول سوي. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې خبرې د دوی په غوښتنه درول سوي دي څو له رهبرۍ سره سلا مشورې وکړي. له دوی وروسته طالبانو تایید کړی چې د دوی یو شمېر استازو د مشورو لپاره پاکستان ته سفر کړی. خو اوس د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل سلا مشورې بشپړې سوي دي خو وروستۍ سوي نه دي. موږ منتظر یو چې نهایی سی او توافقنامه لاسلیک سی. که څه هم د امریکا او طالبانو د مذاکراتو د بیا پیل په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوي، خو د طالبانو یو شمېر پخواني غړي وایي چې دوی تمه لري چې د دوی ترمنځ د سولې مذاکرات ژر پیل سي. د طالبانو پخواني غړي سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې د طالب استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ به د سولې مذاکرات په روانه اونۍ کې پیل سي.
د خلیلزاد مذاکرات کوي چې نو هر وخت چې دی تللی دي یوه ورځ دوی پوځي نو مذاکرات شروع کیږي کېدای شي سه شنبه او چهارشنبه دي شروع شي.
افغان حکومت هم تمه لري چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات دا ځل نتیجه ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو بین الافغانی دغه مذاکرات به بین الافغانی مذاکراتو ته لار هواره کړي.
خب حالا چونی دور مذاکرات تازه شروع میشه، بازم نتیجه که گرفته میشه سر پروسه صلح افغانستان حتما تاثیرگذار است. به این خاطر ما توقع داریم که اونا به یک نتیجه برسن و او نتیجهش منتج به نشست و یا مذاکرات آغاز مذاکرات بین افغان ها شود.
در پا دست حال که ده چه افغان حکومت با بیا بیا لطالبان و غوختی چه بین الافغانی خبرو نوران ده اربان وکری، که تا هم طالبانو در افغان حکومت غوختنی تا مثبت جواب نده ورکری، خوله ده اربان ده در طالبانو پی اعلامی که را غلی و امریکا لدوی در توتریخوالی در کمیدو غوختنه کری. در دقی اعلامی لمخه طالبانو پا دیاله لخپلو رهبرانو سر سلام مشوره پیل کری.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. عوام اوریدل چې وسلوال طالبان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر مخکنیو طالبانو ویلي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي په عراق کې وروستي تحولات کولی شي د افغانستان سوله له خطر سره مخ کړي. د اروپایي ټولنې استازی رونالډ کوبیا په خپل یو تازه ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ په کچه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د افغانستان د سولې پر پروسې د منفي اغېز په اړه تازه اندېښنې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي د عراق تر پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. د اروپایي ټولنې استازی رونالډ کوبیا په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي د افغانستان سوله نه یوازې د دغه هیواد بلکې د سیمې او نړۍ په کچه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. ښاغلي کوبیا اندېښنه ښودلې چې د عراق پیښې کولی شي د افغانستان د سولې پروسې لوري بدل او دغه پروسه له خطر سره مخ کړي. د ده په خبره افغانستان پر سیاسي واک ټینګار کوي چې په خبره په اوس وخت کې دا لوبه ډیره ښه نه ده. که څه هم افغان حکومت په دې برخه کې له تازه څه ویلو څخه ډډه کوي، خو تېره ورځ د افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش په یوې خبري غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال په عراق کې د قاسم سلیماني وژل کېدو ته په اشاره سره وویل چې په سیمه کې له تاوتریخوالي ډک هر ډول چلند کولی شي د سیمې او نړۍ سوله له خطر سره مخ کړي.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین‌المللی.
له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکیچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی د جنوري په 3 د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د هوایي ځواک په یو برید کې ووژل شو، چې تر هغې وروسته د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې لا ترینګلې شوې. د دې پېښې په تړاو د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د یو ټویټ له لارې له ډیپلوماټیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکېچ د حل هیله څرګنده کړه او وی ویل چې په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدلو احتمال څخه اندېښنه لري. د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم د قاسم سلیمانی پر وژل کېدو غبرګون وښود او هیله څرګنده کړه چې د سلیمانی وژل کېدل به کابل او تهران او د افغانستان او امریکا اړیکې ترینګلې نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مرستیال جمال فکوري بهشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه کړی چې د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره په افغانستان کې کار کوي ممکن د افغانستان سولې ته ډول زیان ورسوي.
د عراق پیښې ټوله نړۍ اندېښمنه کړې. کاروان حالت کابو نه شي پرته له شکه چې دغه پیښه د افغانستان د سولې پر پروسې هم ناوړه اغیزه کولی شي، هغه هم په دې دلیل چې امریکا او ایران په افغانستان کې د خپلو ګټو د ټینګښت لپاره هر کار ته لاس کولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د زلمی خلزاد د خبرو پر بنسټ د افغانستان د سولې خبرو کې تر بل هر وخت زیات پرمختګ شوی او تازه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې چې برخلیک ټاکونکي هم خودل شوي په قطر کې پیلېدونکي دي. خو یو شمېر شنونکي عوام خلک په سیمه کې رامنځته شوي بدلونونه اندېښمن کړي او وایي هسې نه چې دغه بدلونونه دا حساسه پروسه له خطر سره مخ نه کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د ټاکنیزو مسایلو پر لور. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به د دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړې وشي. د دې کمیسیون په وینا ډیری شکایتونه د ټاکنیزو جرایمو اړوند دي چې مرتکبین به یې له څېړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
جوزجان لومړنی ولایت دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو له اعلان وروسته پکې د شویو شکایتونو په اړه پریکړه شوې. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې د پروان، پنجشیر او بادغیس په ګډون به په 15 نورو ولایتونو کې د یکشنبې ورځې تر ماښامه د شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ډیری شکایتونه د ټاکنیزو جرایمو اړوند دي چې مرتکبین به یې له څېړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. د دې کمیسیون مشرې زهره بیان شینواری د یکشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل کمیسیون د ټاکنیزو ډلو لخوا شوي شکایتونه په 14 کټګوریو ویشلې دي.
موږ د 14 کټګوري شکایتونه د ماهیت پر بنسټ په دریو کټګوریو ویشلې. ټاکنیزې تخته 1301 او شکایتونه، ټاکنیز تخلفات 4303 شکایتونه، او ټاکنیز جرایم 3202 شکایتونه دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو قانون د 93 مادې د 2 فقرې پر بنسټ به هغه کسان چې ټاکنیز جرایم یې کړي له پیژندنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژني. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غشان وایي شکایتونه یې له تصنیف بندۍ وروسته د لومړیتوبونو له مخې په 4 برخو ویشلې چې په لومړۍ برخه کې 8333 شکایتونه، په دویمه برخه کې 1313، په درېیمه برخه کې 2600 او په څلورمه برخه کې 100 شکایتونه شامل دي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په یو شمېر ولایتونو کې چې د شکایتونو شمېر پکې زیات دی د دې پروسې له اوږدېدو هم خبر ورکوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې د ټولو په پرتله پکې د ټاکنیزو شکایتونو شمیر زیات دی. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په ځینو ولایتونو کې په ځان سره د کارونو پر مخ بیولو لپاره خپل دلایل د یوې تګلارې په چوکاټ کې له نوماندانو سره شریک کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو لپاره قانون وخت مشخص کړی او اړتیا ده چې کمیسیون له هر څه وړاندې یو لارښود جوړ او د ټولو لور یو قناعت خپل کړي.
څنګه کوي چې دا اوس وخت کوم پیکړه نه ده شوی د چا په ګټه په تاوان باندې واضح یو لارښود جوړ کړي او د ټولو ټکټونو سره هغه مطرح کړي چې سبب یې وي په دې کې اعتراض نه کړي او د دې فیصلې د منلو د نه منلو بحث مطرح نه کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د قانون پر بنسټ تر راتلونکو 15 ورځو پورې خپل کارونه په ولایتونو کې بشپړ او خپل پریکړې اعلان کړي. د ټاکنو قانون وایي کچیر څوک په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه اعتراض لري د استناف په موخه باید د دې ورځو په اوږدو کې په کابل کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ژمی په سړه هوا کې په مزار شریف ښار کې د کوټګرو او فالکتونکو ګرم بازار په دې وروستیو کې فالکتنه او کوټګري ځینې کسانو لپاره د عوایدو ښه سرچینه ګرځېدلې ده او لسګونه کسان او لسګونه عامو کسانو ته په دوکې سره د هغوی څخه د پیسو ګټلو په حال کې دي. یادې موضوع په بلخ کې د دیني عالمانو غبرګون هم پارولی او دوی غواړي چې ژر تر ژره د کوټګرو ټغر ورټول شي. د وخت د کمی له امله دغه راپور په دې ساعت کې نه شو خپرولی، خو ورزو د سیمې یوې مسلې ته اغم د سپاه پاسداران او قدس ډلې په اړه. د ایران رهبر آیت الله خامنه ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بیل کوم ځان د اسماعیل اقانی د هغه ځایناسته د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان کړ. د نوې قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام داده چې د قدس په ډله کې به څه بدل نشي. سفی الله ستانکزی د آزادی اروپا راډیو د فردا سانګې یو تفصیلي راپور پښتو ته ژباړلی چې پکې د سپاه پاسداران د جوړښت او د قدس ډلې په اړه معلومات راټول شوي.
آیت الله خامنه ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بیل کوم ځنډه اسماعیل قانی د هغه ځایناسته د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دادی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نشي. د جنرال قانی د مقررې د حکم په متن کې همدې مسئلې ته اشاره شوې چې د دغو ځواکونو تګلاره د سلیمانی د قمندانۍ د دورې همغه تګلاره ده. سلیمانی آیت الله علی خامنه ای ته تر ټولو نږدې کس بلل د خامنه ای د هغه په وژل کېدو سخت غوسه و او د هغه تر مرګ وروسته سمدستي د هغه کور ته ورغی او د هغه له فامیل سره خواخوږي وښوده.
حاج قاسم در انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
در امریکا ولسمشر دونالد ترامپ یو تروریست بولیم.
سلیمانی هاز بین perpetrating acts of terror to
سلیمانی لتیرو شلو کلون راهیسی په منځنی ختیځ کې د بے ثباتی رامنځته کولو په خاطر تروریستی فعالیتونه کول. څه چې امریکا وکړل باید ډیر په خوای کړی وای. سلیمانی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د یو هوایي بریټ هدف وګرځید. د هغه سره یو ځای د هشت شعبي مرستیال ابو مهدی المهندس او پنځه نور کسان ووژل شول. د ایران د وسلوال پوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ لاړله. قدس د سپاه پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجی زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مخته وړي. جمن سپاه پاسداران له اتو ډلو جوړه شوی چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامي او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي د سپاه پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانی اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحې لبنان او بوسنیا هرزګوینه وي، اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لارې د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشت شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړي دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري. او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشرانې د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپا کې د آیت الله علي خامنئی له محبوبو قمندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپا د عمومي قمندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره آیت الله خامنئی سره همغږی کولی او د سپا عمومي قمندان یا د هغه ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپا عمومي قمندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره یې نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و، یو هیواد، یوه قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کاره څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا یې په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤول هم وو. قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران پلاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لهکر قمندان وو. اکثر افغان جنگیالی چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغو ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپات نظر لاندې د افغانستان په کورنۍ جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قمندانۍ سره د سوریې په کورنۍ جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وو. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې قرار قرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي، د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګوب لیاوختي. د دغه افغان جنگیالیو له ډلې یو شمیر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوي هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریت استفاده وکړه.
کار بودم، کار نبود، کار تلاش بود، دیگه کار نبود، مون بود کار.
بچه ها شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنین، سایی فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم، اینا همشی دورا.
در افغانستان د اجرای رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامی وحدت د گوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران تطللی و او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ د یو څیړنیز راپور له مخې چې وړم 2013 کال خپور کړ، د فاطمیون د یو قمندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شوی و چې له 2000 تر 4000 جنگیالي په فاطمیون کې شامل دي. ویل کیږي د دغو افغان جنگیالیو کورنیو ته چې اکثر په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي او ځین نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت ښودلی او وروسته له هغه چې دوه کاله د مخه د سوریې په جګړه کې د څه باندې 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خپاره شول، افغان سیاستوالو تند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه ده او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخت ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پریکړو کې خپل نفوذ او دریځ خوندي کړي. اسماعیل قعانی تر اوسه د آیت الله خامنئی په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قعانی په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قمندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. دغه ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قماندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنئی د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنئی د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کېږي چې امریکا یې پر ضد سخت فعال شوي، قماندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروژني. دا داسې یوه ستونزه ده چې د قدس ډلې د قماندې شبکې او نورې نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
زموږ غلازادي رادیو نوري درنو دوستانو سلور بجې او دیرش تر کې شوي. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ ته مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلولو طالبانو په ډلیزه حمله کې د یو ځانمرګي په ګډون لس تنه وسلول طالبان وژل شوي دي. د والی وایاند وی په پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی، شپږ وسلول طالبان او یو پولیس ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وی د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کړی چې له موټرو په یوه او بل نامه پیسې اخلي. د بدسل کې د چنن لسمه ده په هرات کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو احتساب روان دی. دوی شکایت لري چې د دې لارې په اوږدو کې پولیس ورڅخه پیسې اخلي. د هرات د ولی ویان وی په ګلدران ولسوالۍ کې د هوایي حمله په نتیجه کې 15 وسلول طالبان وژل شوی دي. جیلانی فرهاد وی چې حملتیز وکونو تیر شپه په سیاکمرک سیمه کې د وسلولو پر سراچه ډوله موټر حمله وکړه چې په نتیجه کې 15 وسلول طالبان وژل شوی او یو موټر یې ویجاړ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو د مسالې په تړاو خبرداری ورکړ. د ټرمپ خبره د ایران د تروریست رهبر یو امریکایي وګړی وژلی او ګڼ نور سخت ټپیان کړي، او په هغو کسانو کې چې د وژلي په سلګونو ایراني مظاهرچیان هم د ده په خبره چې شامل دي. د ایران په جنوب لویدیځ د شهر اهواز کې په لسګونو زره کسان د قدس وخت د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د جنازې د درناوي لپاره راټول شوي دي. سلیمانی په ګاونډي هیواد عراق کې د موټرو په یوه کاروان کې روان و چې تیره جمعه د امریکا په هوایي حمله کې ووژل شو. او د برېټانیا دفاع وزیر وایي د دغه هیواد سمندري ځواکونه به په هرمز تنګي کې هغه کښتۍ بدرګه کوي چې د برېټانیا بیرغ ورباندې رپي. تر دسل کې د چ پیراخ کې د امریکا لخوا د ایران د یو پوځي قومندان قاسم سلیمانی د وجل کېدو له کبله په سیمه کې کړکیچ او شتر رسیدلی دی.
ننګرهار کې د ناکامورا په نوم د سکوهنې سیالۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له لوري د ډاکټر ناکامورا د خدمتونو د درناوي په پار پیل شوې وې چې تېره ورځ ناوخته د کابل د لوبغاړو په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د کابل او ننګرهار د لوبغاړو ترمنځ د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. په دې سیالیو کې له کابل میوان اختری، سیف الله او محمد حمزه دا تلولې په ګټلو سره د سرو زرو میډالونه خپل کړل. تغشن محمد حبیب الله، خبیر الله او شهامت لننګرهار ولایت نه بیا دویم ځای خپل کړل. په استرالیا کې د نوي میلادي کال په پار د افغانانو ترمنځ د فوټبال پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ هر کال د استرالیا په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو لوري ترسره کیږي. نوموړي وویل چې سږ کال دغه سیالۍ په ملبورن ښار کې ترسره شوې. په دې سیالیو کې شپږ ډېرش لوبډلو برخه اخیستې وه چې د بیلابیلو ایالتونو استازیتوب یې کاوه. او د نړۍ مشهور فوټبالر لیونل میسي تاریخي ریکارډ جوړولو ته نږدې شوی دی. د فارس خبری آژانس راپور له مخې چې د ارجنټاین دغه لوبغاړی چې تازه د فیفا له لوري د کال غوره فوټبالر نومول شوی او د 2019 کال د سرو زرو توپ هم ګټلی دی، د ګول وهنې نړیوال ریکارډ ته نږدې شوی دی. دغه ورځ پاڼې لیکلي چې که ښاغلی میسي 12 نور ګلونه ووهي نو د ګول وهنې شمیر به یې 200 ته ورسیږي. په دې سره به نړیوال ریکارډ جوړ کړي. لیونل میسي تر دې دمه په 843 نړیوالو سیالیو کې 688 ګلونه وهلي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوریدنه دوستانو فیروز عزیزی و چې ورزشی خبرونه وړاندې کړل. لدی وروسته دوه ونې خبرونه د انصاف په لټه کې او رکشیبي عزیزان یو بل پسې نشریږي. هیله ده دا هم را سره تر پایه واوري. تر بیا د الله پامان.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یو غې پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما دا یو سر نوښت
خو مسؤلین څه وایي؟
دا آزادی راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر آزادی راډیو ته ویلي چې د دوی د کلی پورته او ښکته او لرو بر ټولو سیمو ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی په منځ کې دی او برېښنا نه لري. دغه ستونزه به د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره هم شریکه کړو. لومړی به د محمد ظاهر او ورپسې به د برېښنا د شرکت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
اوس به د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو د کلي ملک ظاهر په خپل ځان معرفي کې او ستونزه به ووایي.
نوم ملک ظاهر ده، د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ هاشم خیلو کلی. مشکل دا هغه زمنګ دی چې برق د 290 کال نه 1392 نه زمنګ کار پی شروع کړی. شاوخوا تم برق تا من دغه یو سل کور اضافه ته یو سو کور لې سلونه دا هغه کورونه دي او د دولت کم 3 میلیون افغان خساره کړی. دولت د دې نه ور وفي بهره نه وړي او 95 فیصد کار زمنګ مختتلای. اوس مراجعه کو امریت ته چمپلې ته بیا غویم لګی ریاست ریاست هم په بار بار تلې په څو ځله یو شل نم اضافتر مونږ تلې د مراجعه کړی چې ما وزن دا ورته اوس مونږ آزادې راډیو ته دغه پیغام یا زنګ وهه دغه مشکل زمنګ د ریاست د برېښنا سره شریکي کې خدای وکړي دغه 50% کار زمنګ نور پرمختلل.
تاسو ول چې د 95% کار مو کړي، دا کار کوم دی چې تاسو تر سره کړي؟
کار دغه داسې مونږ له دولت نه مونږ ته پوهې راکړي، پوهېم را انتقال کړي، لاین یې راکړی، پورتال هم تړلی. دغه څه وسایل چې نور دي، بکسې دي، نور سامانات دي، دغه ټول وسایل هم 95% مونږ را انتقال کړی راغلی یو. او اوس په کلي کې بیا هم دغه ده څو کاله کېږي چې مراجعه کوو، سره دغه 50% کار مونږ ته نشو کولای چې مخته بوځو.
دا کار تاسو په مزدورۍ کړی؟
نه، زمونږ کلی ده، مونږ د ولس له خوا نه مونږ ته د کرایې پیسې راکول کېږي او مونږ دوی پسې ګرځېږو. مونږ نه پیسې پکې اخیستي او نه اخلو، او خاص د خدای د رضا د خپل ځان دپاره دغه کار ته مونږه.
د برېښنا د پایو ودرول خو آسان کار نه دی، دم څنګه ودرولې؟
کرندم راوسته په شخصي پیسو، کرندم راوسته چې دولت راکړی، یو څه یو څو ته نور موږ خپل کرند په شخصي پیسو راوسته دم پایې درولې، لاینه نصپړای. دا ټول کورنم مختبولې پکت 50% کار زمون پر مختلای 50% پاتې.
پایو کې لاینونه هم تللی؟
او او لاینونه باکسې لاین زته باکسو تم لاین نو کړه کړې تماما کار یې سوې پکت 50% کار پاتې نه ده.
دا کار کله تکمیل شوه؟
تکمیل دغه نو اوس څو کال یو نیم کال کې دا تکمیل شوه. دا پای نصبی او برق دغه لاین نصبی یو نیم کال شو، نو مخکې لګې نم یو څه کړی وي. اوس هم بېخي دا تکمیل دی، دغه راشه شوی ټول هم کوڅو ته بولی دي، په کوڅو کې لاین نونه پای راشه شوی.
تاسو چې دا کار تکمیل کو مربوطو دفترونو ته مراجعه وکړه چې مونږ کار خلاص کړی او تاسو راشي نور کار تاسو وکړي؟
بله بالکل، مونږ اول لوړو د چمتلې ته دلته امریات ده، بیا لوړو ریاست ته د مزان کې ده. هلته مومن د شبکې بورم زه ورغلم، هغه امر وکړ چې ورسې دې ده 95% کار تکمیل شوی. دا 95% تکمیل کړي او دا برج دې شبکې ته ځي کې بار پرخوسې کوي، مګر مې مار چوانه ورېده.
نو سوي چې پلان کې شته دغه سیمه پلان کې شته ده؟
وو پلان کې شته، موږ ته دغه بونه کوي چې موږ هغه نه لرو، دې ته بودیجه نه لرو، کار باندې بس موږ شاده پاتې ده.
دا ستاسو د کلي شاوخوا نور کلو ته برق تللی؟
او هغه ته مکمله برق تللی، کوم ځای کې لګ لګ پاتې هغه هم په کار پی روان ده. خو صرف زمونږ څه ده، زمونږ په اول قدم کې نه و، دویم کې و. دویم کې موږ چا هغه مونږ خوړو، بیا موږ خپله په یک اقدام وکړې، خپله هغه ته اوس په مشکل کې بند پاتې ده.
داسې خو به نه چې دا ستاسو سیمه د پاخه سړک نه ډېره لرې؟
نه نه نه، پکار یو کیلو یو نیم کیلو به داسې متر به راسي پاخه سړک نه، موږ 3 کیلو 4 کیلو 50 کیلو مخکې کیلومتر پورته تللی هغه برق
پورته هم تللی. او تاسو منځ کې پاتې
یاستئ؟ منځ کې موږ پاتې یو. عمومي لاین چې له موږ نه تخمین داسې یو زر متربه لري عمومي لاین مونږ پېنا داس چاف راغلي سړک د پامې سړک هم پړې راوستلې کلیو کې مې تازه کړي دي لاینونه هم بیا اچولي پورتال هم تړلی فقط یو ترانسفارم هلته هم تدارک
ښه تاسو اوس څه غواړئ ورور
مونږ غواړو دغه ترانسفارم مونږ ته ریاست د برېښنا تراکې نو زتي بس فعاله سي دغه برج شبکې ته دیسي د هغه هم غواړو
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د برېښنا شرکت لوایاند خاغلی وحید الله توحیدی سره شریک کړه. توحیدی سبا اوریدلی به مو وي چې د کابل ولایت د شکرداری ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر آزادي راډیو ته ویلي چې د دوی د کلي لروبر ټولو سیمو ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی چې په منځ کې پروت دی تر اوسه ورته برېښنا نه ده رسېدلې. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو چې دا څنګه مسئله ده چې د دغه کلي نه برېښنا تېره شوې هم ده نورو سیمو ته رسېدلې او دغه کلی تر اوسه هم بې برېښنا ده؟
دغه ساحه چې دی البته که د دې کارونه تر شپېته سلنه پورې مخکې تللی وي د سه کال تر اخر کاله پورې به دوی ته برېښنا وصل شي، او که د دوی د برېښنا سیستم تر شپېته سلنه مخکې نه وي تللی نو دا به د راتلونکي کال په 1999 کې پلان لاندې ونیول شي او دوی ته به هم برېښنا رسونه وشي. مونږ په ټول افغانستان کې تقریبا تر 15 سلنه پورې خلک په ټول کابل کې البته د سره د ولسوالیو برېښنا ته لاسرسی تر اوسه پورې نه لري، خو زموږ پلان دا دی چې په راتلونکي کال کې دغه سلنې هم چې د کابل په لرو پرتو ولسوالیو کې دي موږ د برېښنا رسونې پروژه تطبیق کړو تر څو چې نوې لاین راځي دوی هم د برېښنا څخه برخمن شي.
توحیدی صاحب، دغه شپېته فیصده چې تاسو وویل په دې شپېته فیصدو کې څومره کارونه شامل دي؟
دا شپېته فیصده چې مونږ وایو دا به فرضاً هغه سیمې چې پای فرضاً ورته رسېدلې وي، د ولتاژ متوسط پای نصب شوي وي، فرضاً صندوقونه د میترو نصب شوي، فرضاً میتر نه نه اخیستي یا ترسامه نه راغلي یا وایرنګ نه دي شوي، په دې برخه کې بیا دغه کال پوره کېږي. فرضاً که دغه همداسې یو چاره د سه کال نه پاتې شي، کال ته دا به په اولویت هم وي او دې ته اندېښنه لرم. او که دوی کارونه تقریبا د شپېتو نه یا شپېته فیصده پورې شوي وي، سکل تر خل د کار پورې بشپړ کړي.
توحیدی صاحب، تشکر. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل ولایت د شکرداری ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر آزادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د کلي شاوخوا ټول سیمه ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی په منځ کې بې برېښنا پاتې دی. او د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وویل چې دوی هڅه کوي چې دغه سیمې ته که شپېته فیصده کارونه یې بشپړ شوي وي، د روان لمریز کال تر پایه پورې به ورته برېښنا ورسېږي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی رادیو لوونه ترو. د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه مېومنې، خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي، زموږ دوستانو پیغامونه پرېښې دي چې دوی په خپلو سیمو کې بعضې کسان موندلي دي او نشانې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. د ټلیفون شمېرې مو راسره شریکې کړې دي. نو ډېر منظنډوم ورځو د خپرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسې د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي، ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
بل السلام علیکم، زه د هلمند د هلمند ولایت څخه سره خبرې کوم. دلته وروره په هلمند ښار کې یو ځوان ګرځي، دا لیونتاب ردي زما خبر ملي اردو کې وو، بس مین پټه دي چې څه پسې دي. خدا چې تابر دې کار څوک دار ولایت کې دار څوک دې تر اوسه میرا جزم وي چې تر اویا تا چې پر دولت شپږ دې
زه د زابل د ولایت سره دا پیغام تر تبریدم. یو د حضرت شاه پر نامه الک دې نافذ دې پلار عبد الناپی یادې او کور په کندهار کې یادې. نو دا لکه د ارچا وی زه دا غوښتنه کوم چې زابل ته راشي، دا زما پر شمیره دې زنګ راته ووایي، زه به خپله شمیره درته ووایم. 0 4 9 2 4 بیا به شمیره درته ووایم 0 4 9 2 4 دا نظر چای دی پلار عبدالناپی دی د اوه کله هلک دا شل ورځې کېږي دلته د یو چا سره موجود ده. که د هر چا خپل وي او قریب وي په دا شماره دې ما ته زنګ ووي. وسلام د ازادي راډیو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ملکم دوستانو اوس په ورسو ستاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. غیدا د غزنی خبرو کوم. زما یو ورور د جمال الدین میږي، د 12 کال کېږي. زه کوم ناستې د دغه نمبر نه دي، د ازادي راډیو نمبر مې زه کوم چې تاسو واخلو. نو خاصه زما یو ورور جمال الدین په اړه معلومات لري، ما په دغه شماره زنګ وی 0 00 5 7 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
الله عبدالکریم په نامه باندې دی. تقریبا د اتلس کاله کېږي چې ورک دی. د ملا لال محمد زوی دی، په قوم باندې درغځای دی. اتلس کاله کېږي یا نولس کاله چې ورک دی. که هر ورور د دغه ورک په اړه معلومات لري، وروره د ټلیفون په دغه شمېرې د تماس ما سره ونیسي: 0 اویا 16 اویا 9 او 43. تلیفون شمېره 0 اویا 16 اویا 9 او 43.
د کندهار ولایت نه میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا کازی دي د بلاکشا په نامه باندې. دا اووه میاشتې کېږي د کوره څخه نه درک وي، د ده هېڅ درک نشته. موږ د ازادي راډیو څخه دغه خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر کړي. ډېره مننه وسلام. د ټلیفون شمېره زه ورته وایم: 0 اویا 15 10 10 10. بل شمېره: 0 اویا 16 10 10.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې شکریا ولد عبدالکریم د 15 کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه ورکه شوې ده. که چا ته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي نو لطفا په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او 6000 افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. شماره ده: 0 اویا 3 1 9 2 2 اویا 3 6. او دوهمه شماره ده: 0 اویا 2 9 0 5 8 2 2 0.
سلام علیکم ورور ارجما. یو د تر زوی ده چې په نوم عبدالرحمن نومېږي، د پلار نوم یې بهرام ده، د ننګرهار سخرود ولسوالۍ اوسېدونکی ده. په پولیم خومري کې نادرکه سوی ده. که چاته څه معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي: 0 اویا 2 1 3 9 1. بیا یې تکراروم دغه نمبر: 0 اویا 2 1 9 3 1. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه محمد رحیم رحیمي د پکتیکا ولایت ورمموی نوم سېزه د کلي اوسېدونکی یم. د معنی وروره د محمد عمر په نامه شنې سترګې دي. دغه څلور 15 میاشتې کېږي چې د مسلم باغ ته مزدورۍ لپاره تللی وو. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. او زما د ټلیفون شمېره ده: 0 اویا 2 1 2 2 2 8 5 15.
بلے السلام علیکم زما یو تر وعده چې بادرګل نمیږي او د پلار نومې هم بسیر نمیږي د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه دا رکښه دی موږ ته معلومات شوي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو خو بیا مو وروسته معلومات پیدا نه کړل نو که هر مسلمان ورور د بادرګل په هکله معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې د ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کړو د دې لکه افغانې جایزه ورکول کېږي زما دا ټلیفون شمېره ده 0 79 0 8 0 8 ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکرار کوم 0 89 0 8 0 8 دا زه دې زه دې ونه چې زه په امر نشم یو سلام
د جوجان ولایت او د پښتې د ولسوالۍ خیریه کمنډ خیریه نثار تل کال کیږي ورسته هڅه چاته کې معلومات لري په دا شمېره دې ماته څنګه وي څه پر وسو یو اتیا بلور نه وي درشمت درواتیا والسلام
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته ما یو محمد یم چې تقریبا دا چې څلور میاشتې کېږي چې ورڅخه دی د ایمن ولایت څخه نو دا څکا لاس خچونه ګوته یې پرې ده داسې په چیس ږغ خبرې کوي او د سطار نومېږي که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکې اقتصادي تکلیف هم لري که چېرې هر څه معلومات زما سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي پر اوسه درې یو سل اته نه سوه شپږ دېرش شماره یو ځل بیا پر اوسه درې یو سل اته نه سوه شپږ دېرش وسلام
السلام علیکم پیغام دا غزه چې موږ ورځ تاسو د عبدالوحید سلام د عبدالملک صاحب کې دې دې ګورې م عبدالوحید م د دې په خپل امریکا کې بس کې امریکا په دغه شهر دې مشته ځان و چې پر ور چې پر درې کې دې یو نه نه د لوړ و کوار چې په دغه شهر کې مشته ځان و بل یا شماره تکرارو چې پر و چې پر درې کې یو نه نه د لوړ و السلام علیکم
السلام علیکم زه اخر محمد خدیجه د علم ولایت د واشنگ ولسوالۍ نه اړیکه لرم نو زه خاله دې دې چې تکي بند شل کال کې ورسره وي د بشیر په نامه د یار مسلمان ورته په دغه اړه د مړیا د جدي معلومات لري نو ما ته دې نه ربل دې مخه ته درس نه راځي ته وي چې پروا چې پروا یو څلور دوا اته یو نه درا ولګا چې پروا چې پروا یو څلور دوا اته یو نه
بلی السلام علیکم زه ګلزار عالم پر دې چې د خدمت ولادت په اړه تفصیل سره په اړیکه کې یم زما یو ورور دی د نور محمد په نام دی شاو قاتل د کوم لري دا درې غاړي کې چې نه درې کسو دی د پلار نوم یې عبدالباری دی د نیکونې محمد خان دی او ورور نوم یې عبدالمالک دی چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دی ډیر تر ډیره په دې مېرا اړیکه ونیږي پر و چې په درې اته دوه پاتلو سره اته دوه چې پر شمیره یو څه دی وایم چې پر و چې په درې اته سو سلو سلو اته سو شل چې هر څه کې په اړه معلومات راځي خپل جایزه دي تاسو کې ازادي رادیو ته کار کوم چې دا غوښتل چې ما پیغام نشر کړي وستا
السلام علیکم زمان چې د بلال د نګران پټ ماسینا او زما یو ورور دی تقریبا چې درې درې نیم کال کېږي چې نه دره کښو دی او کچا چا پیدا کوو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي 0 82 15 9 201 بیا تکرار کوم 0 82 15 9 201 السلام علیکم
سلامونه کلی کرامات می دی ازوی رادیو ریډن خو د کډر وال کار کوم په تاسو خپل نوم سره علیکم تا ملګری چې جوړ وروزه سایل سینما د هلمن ولایت مرکز له فرغاسه د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د حمد الله په نام دی چې په چپاورته باندې تو حالم دی د نن څه د نیم کال مخ کې د روزګان ولایت چې د کندهار ولایت د رنداول سوالي د خجمرک د کلی وسیدونکو دی د نن څه د ونیم کاله مخکې د رحمن ولایت مرکز ته رینکوټ پر لارې باندې وتلې دي. د هغې ورځې راهیسې بیا در وسته پورې موږ هېڅ څه د مرګ او د ژوند درک نه لرو. لطفا د انساني مهربانۍ له مخې که دی زما غږ اوري او یا که د پهاړه کوم دوست معلومات لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0515 1 3 2 8 اویا او د ټلیفون بلې شمېره ده 0515 1 3 2 8 اویا. که هر مسلمان ورور په ده په اړه مست معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپله شیرینی دې درلاسه.
بلې السلام علیکم زرګی ارمانی یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. زما یو اکار یې ملا احمد نومېږي څو کاله کېږي چې ورک دی. که هر یو پاک معلومات لري په ما ته دې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي. ټلیفون شمېره ده 0 5 5 5 4 ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم څنګه یې؟ بخیر. زما مصر ورور ده سید نور کاکون میږي دا دوې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. نادرکه شوی ده کار چا خبر ترلاسه کوي او ما ته خبر راکوي 2000 افغانۍ انعام دې واخلي. السلام علیکم.
السلام علیکم. پرای پرین د کندهار ولایت ته په ټول سپالې نشان ولې دي. زما چې لا جان میشه د سلطان اکازي دي د ما د ورور دي د شپش کال کې چې ورک شو دي. د خپل د اعلان نوري یا بل څوک معلومات کول دي زما سره دي په دې شمه را ته ما شو نشي چې پر وساو ونیوي درې ساو اویا 15. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم. زه محمد ندیزی پکتیا ولایت د ډنډ بټاون سره ته دا پیغام در لیږم. لمړی سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې په درګول نومېږي د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درک دی. موږ ته معلومات راکړل شوي چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی. نو که هر مسلمان ورور د فضلګل په هکله معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې د ټلیفون په دېش میرا ما سره تماس ونیسي. 0 5 9 8 4 8 4. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 9 8 4 8 4. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د اکا زیدي ګلاب شاه نومېږي. ګلاب شاه او اکیل شاه نوم دي د پلار نوم یې چاري. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د خوګانو د کلي اوسېدونکي دي. د ده د اوه میاشتې کېږي چې نادراکه دي. زه په اکله موږ هېڅ معلومات نه لرو. که د ده په اکله څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي خپله شیرني دي درلاسه کړي. د ټلیفون شمېره ده زه ورته وایم 0 5 5 5 10 10 9. د ټلیفون شمېره بیا ورته وایم 0 5 5 5 10 10 9. د بل لمباره مورتان 0 5 5 10 10. د ده په اکله چې هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه دوو شمېره معلومات راکړي خپله شیرني دي درلاسه کړي. وسلام.
زه وروره دا غوښتنه لرم له ازادي راډیو زموږ یو انډیوال دی د 4 کاله کېږي چې ورک دی. د ګل احمد په نامه دی. په دغه شمېرې باید چې ما ته خبر راکړي. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو دوستو چې خپل پیغام مو راسره شریک کړی و. نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو د پیغامونو څخه مننه کوم او هیله لرم چې ستاسو عزیزان او ورک خپلوان مو ژر تر ژره پیدا سي او موږ وکولای سو د دې خبرونې له لارې ستاسو سره په دې برخه کې همکاري وکړای سو. که بیا هم ورته پیغامونه لري او خپل عزیزانو پسې ګرځي نو کولای سي چې د خبرونې ته زنګ ووهي او یو بل یادونه بیا هم تکراروم چې تاسو ته ما په نورو خپرونو کې هم ویلي کله چې دا خپرونه پیلېږي نو تاسې لطفا قلم او کتابچه در سره آماده ولري چې ځینې دوستان مو دي د خپلو سیمو کې د یو موندل شوي کس په اړه معلومات راکوي او دوی خپل ټلیفون شمېره وایي نو تاسې هغه شمېره در سره ولیکئ ځکه موږ ته بیا بیا تکرار پیغامونه راځي او د نورو تیرو خپرونو د پیغامونو تکرار غوښتنه لري، ځکه دوی وایي چې موږ ونسو کولی چې شمېره ولیکو. نو موږ خپرونې کې پیغامونه ډېر زیات لرو، غواړو چې ټول ته نوبت ورسیږي. نو که موږ تکرار پیغامونه خپره کړو نو نسو کولی چې هغه نوو دوستانو ته نوبت ورکړو. نو هیله ده چې همیشه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، تاسو موږ د دوستانو شمېرې در سره ولیکئ. او بل دا چې تاسو کله چې خپل پیغام پرېږدئ په خپل دوست پسې ګرځئ، نو لطفا د خپل ټلیفون شمېرې ووایست تر څو که بل څوک ستاسې د ورک دوست په اړه معلومات لري وکولی سي چې د هغې شمېرې له لارې ستاسو سره تماس ونیسي. نور مو پر خدای سپارم. خپرونه مو همدلته پای ته ورسېده. په پای کې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بلې اونۍ تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.